ملکیت ته په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم درنګ ویلي ل ساينس څخه د خزو ایستل د نړۍ ولټیا چې د اقلیم بدلون امروختیا او نور مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوترشتنګار کړي چې باید دا تر لاسه شي چې هر انجلۍ وکول شي خپل راتلونکي په ساينس او ټکنالوژي کې ویني، او هر خزه وکول شي په خپل مسلک کې وده او بریا تر لاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په ساينس کې د خځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او خځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د خځو تر سر پرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د خزو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د خزو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 28مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د خزو تر مشرۍ لاندې د کوچنۍ او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډېر محدود شوی. تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان خزیوای روسله هغه چې لکاره منشي وی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او آن د ورځنۍ لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سخت فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي رادیو ته ویل
د طالبانو له بیسلي وخت رسیدو روسه زما اقتصاد ډیر کمزوري شوی دی. په ټوله کې ستونزې ډیر زیات دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لري. زه به دندې هم او کله چې دنده نوی عاید هم نشته له ډیرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې د دریو ماشومان یوازینی سرپرست ده او نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاری ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډیره سړه ده موږ هم د خوړلو لپاره هیڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نه وریجې شته، نه غوړي او نه هم وړه شته او نه د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړی.
د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ او اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2023 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور لمخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړې چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سخت اقتصادي ناورینونو خواته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 28مه د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي لزده کړو کار له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تک او وګدمهاله حسیني پر وړاندې جدي خن هم ګڼل کیږي. یونامه ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. د په داسې حال کې د چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکو وای بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوی دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن زړه واکسین د تازه کمپاین لپای ته رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو داخته کېدو لړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 28مه په خپل اکسپانه لیکلی چې د دغه ماشومان او د معافیت کچټیټه دوله همدی عمل اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو د غراز ل یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه، سلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیون ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
موږ ته حاصله ډیر یو لر ساحه ده او ماشومان هم ډیر دي، تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه رسیدلې او نو څوک مو سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډیر ارتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په جمع کې ډیر مریض دي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح ترغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ وی اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډیر شمیر خلک خپل ماشومان جمعتون او مرکزونو ته نشي وړلای.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډیر خو واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډیر ډاډ سره خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتوران نشته او نه هم کور په کور واکسین، ډیر وخت خلک خپل ماشومان جمعتون ته نه وړي. پلان دی مله ماشومان واکسینه پاتې کیږي، خدای چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي خانه به خانه شوه.
یو شمیر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال دوی هیڅ ماشوم به واکسینه نه پاتې کیده، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومان ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوش شکل تطبیق شو. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلک خپل ماشومان جمعتون او مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټر انوای پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
لا خبرونو ور اخوا
یزا د رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېخمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرولو اندېخمن کړي، بلخو ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو، مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځانګړي توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزي ته د ګوتو شمار را سپاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سور موسم سره هممهاله د روزي لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د خپلې دولس کې سیسي کورنۍ مشر رحیم الله چې په بخو معلول هم دی ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سور زمي او سړی هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څنل لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډیر د اندېښمن یو د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه ده چې د روژې د را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیز کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم. او زمون کارونه کمزوري دي او په باد باران کې خو بهش کمزوري کله چې باد باران بیا خو بهش په کور باندې پراتی او دروژې د پاره خو هیڅ نه لرو او که موږ سره دا موسسي او یا دا شتمن خلک
سینه مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. له دې ټلې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي.
بےروزگاری وہی افغانان پروژہ ڈیر زیر سنز سر مخوی دولت خیر بل سٹھنا سرمایہ دار خلق دی خدغه مبارک میاش کې د دې خلکو لاس نیوې وکي مونږ خپل د دې وا ټولنه لرو په غیر رسمي ټولنه د ځوانان زمونږ اکثره سوچ مسافر دي په افغانستان کې سوک په کار باندې بوختي سرمایداران دي دوی مونږ د مشتانه هر مش د فنډ اخلو او به د خپل کور کلی کم به وزله خلک چې دي دوی لاس نیوې عمر سره کوم 15 ورځې سلو ورځې مخکې د سلو لکه باندې توزی هم کړل د به وزله غریبانو ته دې په خطر ورکړي چې
که هم د روزی میستی کرن نیچالا مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کی خو د جنترۍ لمخې ساکل توزروش په کوستم کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس هم د خبرونه ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه اله هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوده پسترګو له ښوونځي کور ته سون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو تمسخر او ورته د سپوکو نومونو د اخیستلو له امله چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم در ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې تیرې کړې دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لامل به کور ته راتلم. ډیر به مې جړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نسم، خو بیا به مې لزان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس وایم. تر دې چې ورو ورو اکاډمیکې دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغه تجربه تیریدل د دې لامل شو چې لوړوسته کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور کې معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوي نه دي.
د ازادي ملما
پیل ساسي لکارونو کو تاسو ننګر هر پانتو نه فارغه شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوند دی اوسېږي ایس ایل سی تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کار کوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1900 او 8 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3 او 13 ساعتونو ته ورسېدم. بدل ته چې د موږ سره د واورې برخه کې دی وکړه چې موږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا موږ هلته د سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واورې برخه ته راځو. پیلن چې دی زه د واورې برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړي دي هغه بیرته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو ماشي یا کومې ترجمه چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکوي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي. دا
بلې پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي نو بیا موږ د ای آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو ای آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا د دې په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کو، نو موږ ته دا به په غږی زبانه موږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې ای آی بیا ساسي غږ کارولای شي کنه بیرته په خپل بڼه باندې اړای؟ ای
آی زمونږ غږ کارولای شي بیرته په خپل بڼه باندې بواړي، ځکه چې یعنی سره کوم موږ واړو کنه به هغه د خبرې مطابق به موږ ته خپل خبره وړاندې کوي.
دا چې ای بیا کولای شي ساسي غږ وکړي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولای شي ساسي غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکړي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسي کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه غټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فیلند لپاره چې د انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبه ته د کوم انټرنیټي بخښونه چې دی لکه ګوګل دی دی دوی یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغه د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دی کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړی شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته د ځکه چې کارونه بندي د خزو د پاره، نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو، په انلاین شکر باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناشته یو موږ کار کوو، او د مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه کوچنی ضرورت دی موږ کولای شو چې پی پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زموږ په کار باندې دی، څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي، او که کم کار کو نو بیا دومره سلاسته نه راځي، نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ فی فعال کو بیرته او بیرته خپل ژبې ته کار وکړو.
ډیر ښه. تاسو پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکی، د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مذاکره کړې دي؟ او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو نن ګرهار پانتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ ته ډیر وایي د زده کړو په اړه، مو خوانځي په اړه، پانتون په اړه؟
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده، زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم، او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې ترڅنګ دو نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه.
طالبان چې لانو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لانو راغلي ما کار کوو، زما خپل څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې، دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډیره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یو دنیا ده بیله پکې، داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې نجونې هم راغلې وې، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پسې چې دی دا زده کړې کړي دي، او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو همدغه بوټي دي قریبه، یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو، چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت د اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې په کې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنې دومره ورته خاص نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنې ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی، د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکیجانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخښي، همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی، دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي، او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي، مرسته کولای شي په دې برخه کې ترڅو یو څه تغیرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، کې هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره څه بدل شي؟
بله، مونږ چې زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي، نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري، مونږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي، نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټول کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغیرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی کدا سه سیستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه پیوړی شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دی نه واخلو.
دا تاسو د قطرچکان موضوع را یاد کړه، موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وب کمی شوې دي، هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وب ورکولې چې ام وب تاکونو ته رسیدلې، ام کمې مصرفې دلې او یوازې غوي د سیستم نه کاروغه کوم باغوان سره چې خبرې کړې، بلکې د کندهار هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراو او هتا د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي چې دوی فکر کوم کوم ځانګړې د زګاګانې دي چې په پونه تیرې د پول ترمنځ یا کوم ځکه چې دا تاکونه و یا کنور دغه پټو کې و دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم درلود چې ډېر کم یو بوتره راوتلې خو مستقیمه نه مغه نه باد ته رسیدلې. پانتون دورې په اړه مو یو څه ډېر ته وایي، ننګرهار پانتون کې کې د شډیر محصولین تری خاطرې ولري او ډېر ولته درس وایلې وي. د زراعت په پنځه کې د څه کومه خاطره ده چې ستنې لري په دې تیر څلورو کلونو کې چېالته درس وایلې؟
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیاب شلم، نو یعنی زراعت پانتون کې چې وی درې انجونې وی او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو، نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو خزینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغیر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زم زخ له شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغ شوم، نو به همه خلکو یعنی ډیر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وريره یا زمونږ دا خور چې دا زراعت برخه کې زده کړې دي، نو به ډیر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه و، څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې انجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پانځو کې په منجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې انجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه و، یا کنه یوازې موضوع همدا و چې انجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټو بي وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډیره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو ننګرهار پانتون چې دلته د زده کړو د ماحول او چاپیریال هم ډیر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وې د په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخه کې چې وو، یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، د نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاترو کورونا یعنی خپل لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به پیویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې د ناسو طبقې لپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه و؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ شر چې پانتون د فارغ شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي، انګوري کې کنه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی، یعنی هغه کوشش دا وی چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم کوي، نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چې دا یو ښځه تعلیم کوي، هغه بسته یو کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کوي، هغه سره کوشش وکي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد یې ځکه دا هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته جانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلاً چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلاً دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی، اشپزي ده، باقي د صفايي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلی پلاو پخولی شم، پیاکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي
ټول پخولی شم. تا تا باندې یو مېلمستیا واړه وو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړه، ته دا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه؟ یوازې د دې ترجیح ورکړي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړ شم، او که چېرته زمینه مساعده شله غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم، او مخې ته لاړ شم.
کم هیلی خوبونه چې تاسو خپل ژوند لپاره ټاکلی وو د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې هغه ته څومره رسیدلې تر اوسه پورې څومره دی ورته خپل کار کړې څومره رسیدلې
ول خپل مې ورته کار کړې ده چې حضرت نه پرغه شم ما غوښتل ماستری وکم مګم یعنی زمينه را ته مساعد نه شول باغه وخت کې چې ماستری وکم نو ان شاء الله کدا سی یو نظام راشي چې بیرته د انجونو تعلیم یعنی خلاصي انجونو تعلیم کی پانتونو تلاړ شي نو زما په یوازینی ارزو دا چې زه خپل تحصیل مخې ته وسم د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکم
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړه یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځې د کار اجازه نه ورکول کېږي په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی د ټولې په کور ناستې دي او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې یا هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسي او پسې کوشش کوي تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي او هغه وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي د غنجونو ته څه ویل غواړي مزه کې چې پانتون تاسو لیدلې ماحولې خوانځي مو کتلې لغې نو ورسته کار مو کړی ده څه ورته وایي څومره باید هله مندې اوسي څومره باید د خپل هله لپاره کار وکړي
زما په نظر باندې یعنی شل کلمخ کې هم داس یو دوره راغلل چې زمونږه انجونی ځوانه طبقه چې ودا د تحصیل څخه محروم شول یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په تیپ باندې کې و هغه د زده کړو څخه به برخې شول مګم خوشبخت نه به 15 کال وروسته هغه خپل زده کړو ته ادامه ورکړه او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادي په برخه کې په افغانستان کې کار کوي نو زما ټول انجونو ته ټول ځوان طبقه ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنکي او یعنی دا وخت تیریدونکی دی ان شاء الله دا یو وخت راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړ شي هم به پانتونونه وي هم به وظیفې وکړي یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی د هر تیاری په سر نه ده نو ان شاء الله دا هر ستریږي او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاس ور نه کړي او امید ولري ځکه چې ځوان په امید باندې روان دي او امید ولري دا هر څه ان شاء الله پوره کړي
ډیره زیاته مننه نتکه جانې چې وخت پرې خو دا راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړې سرویره پر دې چې تاسو په کور کې دیوی مور دیوی مېرمنې دند مختوړې د پښتو د بډاین لپاره هم ډیر زمات باسي کار کوي خدای مولا راو په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان انجونې او ټول خزي زده کړو ته او کار ته ستنې شي او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې خزي حق لري له خپل حقونو برخمند شي مننه چې راغلي خبرې دې وکړې کور دې ودان مننه
ژوند یو سل تاسو هم ډیره مننه چې ما ته مو وخت راکړه ډیره دې ته مننه خو وخت لري
د ازادي ملما
شي ژوند دې خوږ شما تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي تشکرې ډوډې دې ګرما دمنګیو بسړې شي دا پترنګ پترنګ وختونا دا پترنګ پترنګ وختونا دې پستر ستر ګوڑان داشي ولېوالې داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړشي
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورخ کارا کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته
jana